خوګور دونکو ستړي مشي د مشال لډیو د دې غړې په خبرونه کې ز اسره لمومن ستاسې هرکلی کوم. دا وخت په پیښور کې د مسپخینې 3 بجې دی. په خبرونه کې به واورئ چې د نتایجو رپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د ایسای یو پخوانی مشر کرنل امام مړې موندل شوی. د دې تر څنګه په منځني ختیځ کې د بدلون لپاره په روانو مظاهرو هم رپورټونه لرو. خو په سر کې بعد د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. له پاکستان څخه ځینې ناتایج شوي رپورټونه وایي چې د آی اس آی د پخواني مشر کرنل امام مړی د میر علي او میرانشاه ترمنځ د کرمکوټ په سیمه کې موندل شوی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رایټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 104 ته رسیدلی او په بحران کې د حکومت مخالف په زرګونه مظاهره چان د پلازمینې مانامه د پرل سکوئر ته رسیدلی دي. اوس بشپړ خبرونه. له پاکستان څخه ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي چې د آی اس آی د پخواني مشر کرنل امام مړی د میر علي او میرانشاه ترمنځ د کرمکوټ په سیمه کې موندل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وایي چې حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زیاتوي چې په سیمه کې ګرز بندیز دی ځکه څوک سم تصدیق نشي کولای. د آی اس آی پخوانی مشر امیر سلطان تارړ چې د کرنل امام په نوم مشهور دی د وژل کېدو د صحنې ویډیو پرون خپره شوې وه. نوموړی د پاکستان د پنجاب صوبې د چکوال د سیمې اوسیدونکی و. د تیر کال د مارچ په میاشت کې د دې استخباراتي ادارې له یو بل چارواکي خالد خواجه او یو برطانوي خبریال اسد قریشي سره یو ځای تښتول شوی و. وسلوالو خالد خواجه په ورته ډول وژلی و خو خبریال اسد قریشی خوشی کړی و. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رایټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 104 ته رسیدلی. د هغه وروسته دا چې د دې هیواد د بنغازي په ښار کې امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو ډزې کړې چې د معمر قذافي د 40 کلنې واکمنۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د دې هیواد په یو شمیر شهرونو کې د ولسمشر معمر قذافي پر ضد له تیرو 15 ورځو راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده. په بحرین کې د حکومت مخالف په زرګونه مظاهره چان د پلازمینې مانامه د پرل سکوئر ته رسیدلې دي. ځای پولیسو پر مظاهره کوونکو د سپکو وزلو ډزې کړې اوشک بهونکي ګیسونه پر غورځولي خو وروسته له دغې سیمې څخه پر شا شوي دي. د حکومت ستری مخالفي شیعه ډلې د حکومت لخوا د شخړې د هواري لپاره د مذاکرات وړاندیز رد کړی دی. تر اوسه په مظاهرو کې د 4 کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ژوبل کېدو رپورټونه ورکړل شوی دی. دا ډله وایي دوی به هغه وخت پورې مظاهرې پای ته ونه رسوي چې کله حکومت استعفا نه وي ورکړی او پوځ خپل بارکونو ته نه وي تللی. د افغانستان د جلال آباد په ښار کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی. په دې پیښه کې شاوخوا 70 تنه نور ټپي شوي هم دي. د ننګرهار ولایت گورنر ګل آغا شیرزي له پیښو وروسته په جلال آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وویل
اول یې پیرادار وشتي او بیا د نننه وتله هغه بې ګناه زموږ هېوادوالو چې معاشونه اخیستله هغه یې په ډز سره وویشتله او بیا ګنوټانې سیب مار کړله. خو بیا هم زموږ د ژورو پولیسو انتحاریان مړه کړله او د بانک خزانه محفوظ ده.
بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزي د جلال آباد په پرونی پیښه کې د ولسي خلکو پر مرګ ژوبله خپګان ښودلی. یاد دې وي چې وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په افغانستان کې د استرالیا یو سرتیری د هغه د ژباړونکو سره یو ځای د اورپکو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه 13 شپه د اورزګان ولایت په میراباد سیمه کې د غزمې پر مهال وژل شوی دی. استرالیا په افغانستان کې د یو نیم زر په شاوخوا کې سرتیری لري چې د افغان او نړیوال ځواکونو سره یو ځای د امنیت ساتنه کوي. په افغانستان کې تر اوسه د استرالیا 30 تنه وژل شوی دی. د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند ویاندی فوزی وهاب له خپل دندې څخه استعفا ورکړې او ویل کېږي چې پر ځای قمر زمان قاهره ټاکل شوی دی. ریپورټونه وایي پر فوزیا وهاب له هغې وروسته فشار و چې په کراچی کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لاهور په ښار کې د دوو کسانو په وژلو تورن امریکایي سفارتګار بللی و. نوموړی د خپلې استعفا د اعلانولو پر مهال په کراچی کې خبریالانو ته ویلي چې د ریمن ډیویس په اړه کوم نظر ورکړی و هغه د دې خپل نظر و نه چې د پیپلز ګوند. او د لوبو په خبرونو کې دا چې د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن دویمه لوبه د کینیډا او سریلنکا ترمنځ دا وخت روانه ده. سریلنکا لومړی بیټینګ کوي او تر دې وخته په یولس اورونو کې بېله کومه نقصانه دوه شپېته منډې کړې دي. اوپل ترنګا نولس منډې او تلکرتنې دلشان اته درس منډې کړې دي او دواړه لا هم ولاړ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوریوال کاکل نوردل او تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روانې غړې په خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. نتایج شوي رپورټونه وایي د استخباراتي ادارې آیسا یو پخوانی مشر کرنل امام مړی په شمالي وزیرستان کې موندل شوی. نوموړي په خپره شوي یوه ویډیو کې څه موده مخکې ویلي وو چې هغه د کلدم تنظیم لشکر جنگوي العالمي په قبضه کې دی.
میں سلطان امیر بن غلام علی جو کہ کرنل امام کے نام سے جانا جاتا ہوں لشکر جنگوی العالمی عبداللہ منصور کے قبضے میں ہوں.
که کرنل امام ودل شبے بھی نو دا ولی پدی آڑا یو کارپو وائی
کرنل امام و فارس خاجہ جنرل حمید گل او دا رقم نور خلق دی دا افغانستان او دا پاکستان تا طالبان توفیر کئی نبیش یاغی پا وجوان پاکستانی طالبان دا ہوئی نخوش آدم ہوں.
په منځنی ختیځ کې د حکومتونو پر ضد مظاهره روانې دي. ځان له په لیبیا کې تر سلو زیات کسان وژل شوي. یو مظاهره کوونکی وایي چې دوی ریښتونی بدلون غواړي. دا او نور رپورټونه هم لرو او پروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره ځانګړی پروګرام د مشال مرکه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونې اورئ. څرنګه مو په خبرونو کې واورېدل چې نتایج شوي رپورټونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د ایسای پخوانی یو مشر کرنل امام مړی په شمالي وزیرستان کې موندل شوی. خو زمونږ نماینده عمر دراز وزیر وایي چې د پاکستان حکومت د کرنل امام د وژنې تصدیق تر دې دمه نه دی کړی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسینا سرچینو تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر سلطان امیر ترار چې په کرنل امام باندې مشهور و د دوی مړې په میرعلي میرانشاه روډ باندې کرام کوډ سره موندل شوی دی. خو په سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز له کابله په رسمي توګه د دې تصدیق نه دی شوی. سرچینې وایي چې دوه نور مړې هم په میرانشاه د تاخیل روډ باندې غورځول شوي دي چې د جاسوسۍ په تور باندې وژلي شوي دي. کرنل امام د پاکستان ISI یو بل افسر خالد خواجه او برطانوي خبريال اسد قريشي په ګډون په کال 2013 درېم میاشتې پښپګويشتمه نیټه باندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې اغوا کړی شوی و. چپړای ایشین ټایګرز نامي تنظیم په خپل سر اخستی و. خالد خواجه سمو دا وړاندې اوژلې شو چې مړې د میرانشاه میرعلي په روډ باندې د میرعلي بازار نه شپږ کیلومتره لوېدیځ اړخ کرام کوډ سره د یوې نالې سره غورځول شوی و. او برطانوي خبريال اسد قريشي د پیسې په بدل کې خوشی کړی شو. د ISI پخواني مشر کرنل امام اړه 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان ترجمان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه په ټلیفون باندې رسنیو ته وې چې نوموړې دوه ورځې وړاندې وژلې دي چې د هغې باقاعده ویډیو هم وروسته خپره کړې شوه. نوموړې د مرګ نه سمودا وړاندې په خپره شوې یو ویډیو پیغام کې حکومت څخه د خپل خلاصون په اړه صدا سي غوښتنې کوي.
ما سلطان امیر بن غلام علی جو کہ کرنل امام کے نام سے جانا جاتا ہوں لشکر جنگوی العالمی عبداللہ منصور کے قبضے میں ہوں.
زہ سلطان امیر چې د کرنل امام په نامه باندې پیژندلې کېږم. لشکر جنگوی العالمی عبدالله منصور په قبضه کې یم. ما څو ځله حکومت ته خپل بیانات او سی ډی وړاندې کړې خو تر اوسه پورې په هغې غور ونه کړی شو. تاسو ته پته دی چې دا خلک څنګه دي او څه کولی شي. خالد خواجه وژلې شوی دی کېدی شي چې ما سره د هغې نه ډېر بدتر سلوک وشي. دا به د پاکستان دپاره ډېر نقصان وي. زه جناب صدر پاکستان وزیر اعظم ڈی جی ISI جنرل حامد گل او اسلام بیگ صاحب نا اپیل کوم چې تنظیم لشکر جنگ وی العالمی مطالبات زر اومانی دا اوس تاسو په سوچ او فکر پورې تړاو لري چې پاکستان حکومت څه فیصله کوي.
اوریدونکو دا زمنګا خبریال عمر دراز وزیر چې د کرنل امام په اړه تاسو ته رپورټ درکو او د غرنګ نور معلومات تاسو ته درکول. همدارنګه دا چې کرنل امام ولې طالبانو وجلې دي او دارنګ د کرنل امام د ژوند پړه زمنګ همکارو نجیب امیر په پیښور کې د یو کارپو سلیم صافی سره مرکه کړي. مرکه د نوموړي په غږ شروع کیږي.
کرنل امام اصلا د پاکستان په فوج کې د کرنل عہدې ته رسیدلی او بیا وروسته د بریګیډیر په حیث کې ریټایر شو او د شوروي چې کله په افغانستان کې وو نو د هغه وخت نه هغه د ایس آی د افغانستان په ډیسک کې کار کوو. د هغې نه وروسته بیا سمودا هغه په پاکستان په داخل کې تیره کړه. په اوږدې کله نه چې د طالبانو غورځنګ مخې ته راتلو نو کرنل امام د هغه وخت نه په افغانستان کې په کندهار کې وو او د طالبانو د غورځنګ نه مخکې کله چې د پاکستان یو تجارتي قافله منځنۍ ایشیا ته لېږدل شوه نو د هغې سره کرنل امام هم تلو او په لومړي ځل باندې هغه هلته کې د قافلې ترڅنګ مجاهدینو ونیو او بیا چې د طالبانو غورځنګ راپورته شو نو هغې را خلاص شو. نو د دغې وخت نه د هغه د افغاني طالبانو سره اړیکې جوړې شوې وې او بیا د 9/11 پورې هغه په افغانستان کې د ایس آی د یو مامور په توګه باندې که هر څه هغه په دغه وخت کې د کونسل جنرل په تور باندې کله په مزار شریف کې کله په هرات کې کله په کندهار کې به کار کوو خو اصلا د هغه وظیفه د ایس آی سره وه.
سلیم صافی صاحب د افغانستان د طالبانو سره د ایس آی د ځینو نورو غړو نمونه به مغسل کېدل چې هغه هم ورسره نږدې وو. د دې وجه څه وه چې د ده شهرت ډیر زیات شوی او چې د افغانستان د طالبانو سره ډیر نږدې دی؟
کرنل امام صاحب یو د پاکستان سره مینه لرونکی سړی وو. هغه دومره ډیر زیات هوښیار انسان نه وو او په هغه وخت کې هم کړه طالبانو په لیکو کې د هغه اهمیت پیدا شوی وو. هغه په دې وجه باندې چې هغه د ایس آی غونکا یو مضبوطې ادارې مامور وو او که د هغه په دې باندې بل څوک هم وینه کېدای شي چې هغه به په افغانستان کې یا د طالبانو په لیکو کې به دومره مهم وو. البته د پاکستان استخباراتي ادارو کې بعضې کسان داسې هم دي چې هغوی د کمو خلکو سره کار کړی نو هغوی باندې د هغوی رنګ غالب راشي هغوی کړه وړه د هغوی سوچ او د هغوی خبرې هم د خلکو په شان شي چې کمو خلکو سره کار کوي. او کرنل امام صاحب د دغې خلکو د جملې نه وو. هغه یوازې دا نه چې خپله یو ډیوټي کړې وه بلکې هغه بیا د طالبانو په شان سوچ هم خپل کړی او د هغه د هغه کړه وړه د هغه پټې او د هغه سوچ او د ریټایرمنټ او د فرغت نه وروسته هم هغه بیا د طالبانو د یو مهم ملاتړ کوونکي په حیث باندې د پاکستان په میډیا کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې وو.
سلیم صافی صاحب دا خو شو د افغانستان د طالبانو سره د دوی اړیکې کدره ته وای چې د پاکستان د طالبانو سره د دوی اړیکې اول نه جوړې نه وي کنه به وروسته خراب شولې؟
په تیر وختونو کې زموږ کله هم دا غ سره د مراکو په تاسو کې خبرې اترې شوې نو ماته دا ښکارېد چې هغه اوس خاص اپډیټ نه دی په دې معاملہ کې. دا معلومات په هم ډېر کمزور یو خو هغه به اوس پورې هم دې په هغه پخوانی وخت کې هیڅ قرباني نشي او هغه به دې مسلې ته هم د پخوا په شان باندې کتل. زه ما هغه به یو دا اشتباه کوله لکه کرنل امام او خالد خواجه جنرال حمید ګل او دا رقم نور خلک دي دوی د افغانستان او د پاکستان په طالبانو توفیر کوي او دوی غواړي چې د افغانستان طالبانو ته خو هم وایي چې هغوی د ګټو لپاره هم دی کوي د پاکستان کې چې کوم د هغوی ملګري دي نو دوی هغوی باندې تنقید هم کوي او هغوی ته بد هم وایي. حالانکه اوس په دې باندې موږ نه پوهېږو چې یو طرف ته ملا محسود وو که هغه کې ملا محسود وو هغوی په خپله باندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا عمر امیرالمؤمنین وایي. نو زه فکر کوم چې د دغه بیچ به کوم توفیر کړو د افغانستان او د طالبان د پاکستان د طالبانو چې د دې شي هغه په وجه باندې پاکستانی طالبان دا غوښنه خوشاله نه وو.
دا په پیښور کې کارپو سلیم صافی چې د کرنل امام د ژوند په اړه باندې یې تاسو ته معلومات درکول هغه سره مرکه کړې و. نجیب امیر دغه رنګ نایتای چې وی رپورټونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر کرنل امام مړی چې کوم د هغه په شمالي وزیرستان کې موندل شوی، خو زموږ نمائنده عمر دراز وزیر وایي چې د پاکستان حکومت د کرنل امام د وژنې تصدیق لا نه دی کړی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
د امریکای کانګرس غړو یو وفد چې مشري سینیټر رابرټ کروکر کوله د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړې ده. د ملاقات دوران وفد په لاور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکای وګړي ریمنډیوز د خوشو کولو غوښتنه کړې، ولې وزیر اعظم په وفد ښکاره کړې چې د عدالت فیصلې راتلو دی انتظار وکړي. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې ریمنډ ډیوس واقعیا د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات نشي متاثره کولې. د امریکې کانګرس غړو یو وفد چې مشري رابرټ کروکر کوله سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم گیلانی وویل چې لاهور پیښې وروسته دواړه ملکونو ترمنځ مثبت رابطې وشوې او د دې نه دا ثابته شوه چې دواړه ملکونو ترمنځ ستراتیژیکي شراکت قائم دی او دا به راتلونکي کې هم دا شان برقرار وي. وزیر اعظم زیاته کړه چې ملک کې کیری لوګر بیرته لاندې په مختلفو منصوبو عمل درآمد روان دي او په کار ده چې دغه اوس تیزی راوستي شي. وزیر اعظم ویل چې زنه غړم چې پاکستان او امریکای ترمنځ د 13 دریو کالو راسي په ستراتیژیکی شراکت کې کوم پیشرفت شوه دي د ریمنډ ډیوس واقعي له وجې به دا متاثر شي. په دې موخه سېنېټر رابرټ ویل چې پاکستانی اولس د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېرې قربانیان ورکړي دي او موږ د وزیر اعظم ګیلانی د خیالاتو سره اتفاق کوو چې د یوې معاملې له وجې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خرابول نه دي پکار. مشال ریډیو سره خبرو کې د بارانو چارو کارپو او پیښور پونتون د انټرنیټ نېشنل ریلیشن څنګه مشر عدنان سرور وای چې د ملاقات نه ثابت شو چې امریکا اوس په زائد دباو اچولو د سلام مشورې سره معاملې حل کول غواړي، کوم چې ډیره خبره ده. کله چې موږ د بیرسٹر زاید سعید نو پوښتل چې دواړو ملکونو لاسه اقدامات اوچتول پکار دي چې د ریمنډ ډیوس معامله په ښه توګه حل کړی شي، نو هغوی وویل
حکومت پاکستان حکومت یو ایس اے یو لارا پیدا کی لارا دادا کہ زمون قانون اسلامی قانون دے اسلامی قانون پتے کم وارثانی تو ہوئی کمپنسیشن آ رشتے سی او بیا اگر کیس ویو کوئی سی تو اگر تو ہٹائے کسانے مرکڑی دی تاری فیملی اس کو سا حالتی وغیر دے ایڈاپریٹ سبسٹینشل کمپنسیشن ورکی تو اگر بخ پر حق سے دے دا پروسیکوشن آب ویو کی تو بیا بدا ساڑے دے
دیوی پختنی په جواب کې چې وجلې شوی کسانو وارثان ریمنډ ډیوس معاف نکړي نو راتلونکي وخت کې به حکومت صلاح عمل خپلوي، نو موړې وایي
یادونه ورده چې امریکایی کانګرس وفد د صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت علي ویلي دي په قبایلي سیمو کې بعد میرمنو لپاره چې کوم مرستندویا پروګرام دی د بنظیر انکم سپورت په نامه، نو د هغې سروې به ډېر زر وکړی شي. بلخوا نوموړي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو سره خپلې مرستې وغځوي. نور حال په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
په پیښور کې د سفران وزارت لاندې یو غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وشوه چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام سروې د قبایلي سیمو کې زر تر زره پیل شي او په ترخګرۍ کې شهید پاسدار او لیویز فورسز سره د نورو صوبو په شان زیات مالی معاونت وشي. همدغه شان د نړیوالو مرستندویه ادارو او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ته وویل شو چې کم از کم راتلونکي فصل پورې د باجاوړ ممن او نور قبایلی سیمو بے کور خلکو ته د خوراک مرستې جاری وساتي. د غونډې نه وروسته د سټیټس او فرنټیر ریجن سفران وزیر انجینیر شوکت الله اویل چې د قبایلی سیمو غریب خلکو ته مالی معاونت ورکولو دپاره په ټوله قبایلی سیمه کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دی زر تر زره پیل کړی شي. د دې غونډې د ایجنډې په هکله انجینیر شوکت وایي،
یو خدای چې بینظیر انکم سپورټ پروګرام سروې دی په ایجنسو کې نوشی او هغه زر تر زر شروع شوی، دا غي واده وشول چې دې میاش کې به ان شاء الله دا غي سیستم برابر شي. بل زمون کم خاصدار یا لیویس چې التا شهیدان شي نو هغه پیسې کم ماویزه ورکي غدرې لکه روپې ده. نو موږ دا غواړو چې دا معاملہ موږ کابینه کې اوچته کو، دا غي د فارم کمیټي جوړه کړله چې ای باندې کارو کې او پلس ورځې کې یا پنځلس ورځې کې دنه دنه هغه موږ ته پیش. درېمه مسله زمونږ ورلد فوډ پروګرام والا ده، دا سي اطلاعات راځي باجوړ مومن دې زینو کې هغه د خوراکي شینا بندی. نو کمیټی کې دا فیصله مشوره چې فاټا سیکریټریټ باغی سره رابطه وکړي چې کم از کم دا راتلونکو فصل رورسی دا غي پوره دینه بندي.
فاټا کې د اصلاحاتو او دغلتا انتظامی قانوني او سیاسي بدلون په حق لا انجینیر شوکت اویل،
موږ دا غواړو چې د قبایلو کم خلق دی د اغي په مشوره باندې د بدلون راشي او په اغه سلسله کې زمونږ د فاټا پارلیمنٹیرینز یو طریقې کار مرتب کړي دی او په غي باندې اګری شوی دی. پاره کې پولیټیکل پارټیز ایکټ دی، د علاقېي ذمہ داري خبرې دي، نور امداسې ډېری دي چې هغه باندې مونږه ګری شوی. هغه زمونږ ټولو مرګرو د قبایلو د مشرانو سره خبرې کړې دي. هاي کې می اجمل کمیټي مونږ را وخته دا هغه مونږه پرزیدنت سره ته خې ده ان شاء الله غوم ډیر زر پاس شي.
په دغه غونډه کې د نور نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي نور عالم ایډوکیټ هم ګډون وکړو. هغه په قبایلی سیمو کې د امنیتي ځواکونو لیویز او خاصدار فورسز په حق اول چې د دوی تنخواګانې د زیات کړي. هغه وایي
اوس سفارشات چې کوم مونږ وکړو، یو خو د خاصردار او چې کوم د لیویز د دې لپاره بارا کې د تنخواګانې، ما خو خپل ځاني دا و چې دی له اتل زر روپې تنخوا شي او چې کوم شهید شي نو کم از کم دیرش لکه روپې دی دغه خاصردار ته، لکه سنگ نور ټول پاکستان کې دغه ملاویږي دغه سیدی دی تم د دیرش لکه روپې ورکړي کیږي.
د ویلو وردا چې باجوړ ممن وزیرستان اورغزو او نور قبایلی سیمونه د خراب بے وضع او فضی عملیات لکبلا دا وقت پا لکنو خلق بے کور دی او اس هم پا کیمپونو او پردو کورونو کی جن تروی چرتا چه حقوی سرا دا ملگرو ملتونو او نور مستندو یا ادارو لخوا اس هم دا خوراک پا مت کے مرستی کی گی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
پوست مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو صفو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو صفو مو اورئ:
2001 او 2015 او 80 2015 او 45.
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه صفې مو دادی:
40 20 او 20.
او منځنۍ صفې مو دی:
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
خاغل اوریدونکو، زو افغانستان ته د افغانستان د جلال آباد ښار د بدمنۍ په پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 40 ته او د جوبل کسانو او یو ته لوړه شوې ده. بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزی د جلال آباد په پرونی پیښه کې د ولسی خلکو په مرګ جوبله خفګان سرګند کړی دی. دغه رنګ د دې پیښې د مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. نور حال دغه تکي موجودو زمونږ خبریال نقیب الله متنوال تاسو ته درکوي.
په جلال آباد کې د کابل بانک پر یوه څانګه د وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې ځنمرګي برید او چاودنو کې د وژل شویو شمېره روغتیایي چارواکو 40 تنو ته لوړه ښودلې او وایي چې ټپیان هم 70 تنه شاوخوا دي. د ننګرهار د روغتون مشر ډاکټر سیف الرحمن ابراهیم خیل وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ولسی خلک او امنیتي ځواکونه دواړه شامل دي.
زخمیان دي 40 جسدونه وړل شوي دي.
د
ننګرهار د ولیوان احمد زی عبدالزای هم په پیښه کې د دوو اویا تنو د ټپي کېدو پخلی کوي او وایي چې د وژل شویو شمېر ښایي له دېرشو تنو پورته وي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان مل پاسوال امین الله مرخل هم مني چې د دوی لس تنه سرتېري په پرونۍ پیښه کې برسېرن ټپیان شوي دي. دا برید چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل او تر ماښامه وغځېد، عیني شاهدانو پکې د برخوالو ځانمرګو برید کوونکو شمېره 9 تنه وښوده. د ولیوان هم دا شمېره مني، وایي دوو بریدګرو د دې تر څنګ چې ورسره د لاسي بمونو په چولو سره نور خلک هم وژلي، خپل ځانونه هم وژلي، خو 15 نورې امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل. طالبان ذبیح الله مجاهد بیا په پیښه کې د 15 ولسي خلکو د ټپي کېدو پخلی او 9 امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا کوي او وایي چې کابل بانک ته یې 3 ځانمرګي ملګري ننوتي وو او په وینا یې 2 ځانونو پورې تړلې ناچاو د توکي وچول او دریم چې د دوی مشر و د پیښې لی ځایه بیرته ژوندی وتلی. دا پیښه هغه مهال وشوه چې امنیتي سرتېري په ماشونو پسې بانک ته ورغلي وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره رائټس واچ ډاګ وای په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیره لږ تر لږه 144 ته رسیدلې ده. بلخ په بحرین کې د حکومت مخالفه په زورګونو مظاهره چاند د پلازمینې ماناما د پرسکویل ته رسیدلې دي. د منځنی ختیځ او په خاصه توګه د لیبیا او د غرنګ د بحرین په تازه حالاتو باندې زمونږ همکار یو رپورټ تیار کړی دی. راځي عبدالحی کاکړ یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
په لیبیا کې د ولسمشر کرنل قذافی پر ضد روانو مظاهرو په لړ کې حکومت په بهرني خبريالانو، انټرنیټ او ټلویزیون چینلونو باندې بندیز لګولی چې لواجه له هلته څخه واضحه معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي. خو بی بی سی او رایټرز خبري اژانس د عیني شاهدونو له خلیلي کې چې د یک شنبه پر ورځ د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشتی روانې وي. د عیني شاهدونو په وینا په دې اوسنیو نشتو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. دغه 15 کسان هغه وخت وژل شوي چې کله په یو جنازه باندې عسکرو ډزې وکړي. د عیني شاهدونو په وینا د ودانیو پر سر ناست چې عسکر مظاهره چان په ډز ولي او لاندې بیا د مظاهره چانو او عسکرو ترمنځ مخامخ جګړه ده. د یو ډاکټر په وینا په شار کې د دوزخ منظر دی او د ټولو ورځ داسي ټپیان لیدلي چې پکې څوک په سر او څوک په سینه په ګولۍ وشل شوی دی. د په وینا د جنو پکې لاس او د جنو پښې ماتې دي او له هر لوري د ډزو ژغونو تر غوښو کېږي. د احمد په نوم یو بل عیني شاهد الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې په بنغازی ښار کې دومره وژنې شوی چې مثال یې نسته او د داسې منظر نه لیدلی وو او نه هم اوریدلی وو. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې په لیبیا کې په روانو مظاهرو کې د مړو شمیر 48 رسیدلی دی. بل لور ته په بحرین کې هم د حکومت پر ضد د یک شنبه تر ناوخته پورې مظاهرو دوام درلودي. د بحرین د شیعه حزب اختلاف ګوند وفاق سیکرټری جنرال شیخ علي سلمان د مظاهرچانو په یو غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو حمایت کړي او ویلي چې دوی به د تیونس او مصر په شان بدلون راولي. نوموړي دا خبره د یک شنبه پر ورځ د بحرین په پلازمینه ماناما کې په زورګونو احتجاج کوونکو ته وکړه. خو بلخوا د بحرین ولی عهد شیخ سلمان بن حماد الخلیفه العربیه ټلویزیون باندې ښکارا سو او په لومړي ځل یې ومنله چې حکومت د اولس په ځینو بنیادو غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په زورګونو کسان د ماناما په پرسکوال کې یو ځل بیا راغونډ شو او هلته کیمپ لګوي. یو شزی رایټر خبری اژانس ته ویلي موږ اوس له مرګ نه ویریږو، پوز دراسي او موږ دی واوجني چې دنیا ته معلومه سي چې دوی څومره وحشان دي. داسې رپورټونه هم دي چې د بحرین د ولی عهد او د حزب اختلاف ترمنځ خبري اترې هم پیل شوي دي او تمه کېږي چې حزب اختلاف په خپلې غوښتنې ډېر ژر د حکومت مخې ته کښېږدي. هلته په یمن او الجیریا کې هم د یک شنبه پر ورځ د حکومتونو پر ضد مظاهرې جاري وي. داسې رپورټونه دي چې په یمن کې د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشتې شوي چې په کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په دې موقع یو مظاهره کوونکی عماد شهید رایټر خبري اژانس ته وویل چې دوی رښتونی بدلون غواړي.
شامل وكامل يطار رأس النظام داخل الدولة الرئيس علي عبد الله صالح ونقول له
مونږ یو داسې ریښتونی بدلون غواړو چې لمخې د حکومت مشر علي عبدالله صالح له منځه لاړ شي، او مونږ دته دا ویل غواړو چې که چېرته واکمني کول غواړي نو دی به 25 میلیونه خلک شهیدان کوي.
اوریدونکو وخت شوی دی په پښتونخوا کې د 3:30 بجې، نو راځي چې بوریوال کاکړو ته وښو شو د خبرونو لنډیز لپاره.
له پاکستان څخه ځینی ناتایج شوي رپورټونه وایي چې د آی اس آی د پخواني مشر کرنل امام مړی د میرعلي او میرانشاه ترمنځ د کرمکوټ په سیمه کې موندل شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رایټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 100 ته رسیدلی. په بحرین کې د حکومت مخالف په زرګونه مظاهره چان د پلازمینې مانامه د پرل سکوئر ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د جلال آباد په ښار کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د نن په دویم لوبه کې سریلانکا دا وخت د کینیډا پر ضد په 14 اورونو کې 3 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی.
اوردن کولن خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل وسو بار رسیږي د مشال ډیو ځانګړي پروګرام د مشال مرکا. دا ځل د مشال مرکا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر هاشم بابر سره د هغه پجون او نورو سیاسي حلو ځله ده. د مشال مرکی کوربا راحیل خان دی، نورازی چی په ګډه ورته غوښ شو.
سلامونه اوریدونکو، راحیل یم. نن ما خبرې کو هغلی هاشم بابر صاحب سره، څوک چې مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل دی د عوامی نیشنل پارٹی. دې سره ما خبرې کو د دې د ذاتی ژوند باره کې او چې کوم سیاسي ماحول دی وخت کې پاکستان کې جوړ شوی دی پاغه باندې. هاشم بابر صاحب په خپل یو شاعر هم دی. دې سره به د اوسنی شاعر په معاشره کې د کردار او د ادب په حوالے سره هم خبرې کوو. هاشم باور صاحب، د مشال د پار د ټایم مباصلو ډیره مننه.
مهرباني جی، ډیره مننه.
هاشم باور صاحب، تاسو د عوامي نېشنل پارټي ایڈیشنل سیکرٹری جنرل یې. دې وخت کې چې کوم پاکستان کې حالات جوړ شوي دي، خاص کر امریکې سره چې کوم تعلقاتو کې ټینشن راغلی دی، تاسو د پارټي سم موقف ته او څنګه تاسو ګورئ دې ته؟
امریکې سره د پاکستان ټینشن چې دی نو هغه ډیر قسم دی، یو قسم نه دی. تاسو دا وایئ چې دا اوس کوم ټینشن راغلی دی، نو دا ټینشن خو ما ته یو ټیکټیکل زاویې نه چې وته ګورم نو دا خو یو عارضي مسله ده. خبره صفا ده، یو سړی د لاسه دوه کسان وژلې شوي دي، هغه وایي ما سیلف ډیفینس کې وژلې دي. خبره عدالت ته تړلې ده. عدالت به یا دا فیصله کوي چې آیا دا سړی ډیپلومیټ دی، دی د امیونیټي حق لري. نو که هغه دا فیصله وکړه نو بیا به د هغه خلاف چې کومه کاروایي کېږي یا تفتیش کېږي نو هغه به خپل ملک امریکا به کوي، او کله دته امیونیټی په لاس را نغه او عدالت دا فیصله کوي چې دی هم په دې عدالت کې د ټرایل کیږي نو بیا به همدغه عدالت کوي. د خبرې را ورانه جوړول چې کوم دی هغه د پاکستان په مفاد کې نه ده، ځکه چې افغانستان او پاکستان او د نیټو او د امریکې په یو بل سره په ملاتړ کې چې کوم مونږ د انسرجنسۍ خلاف کوم عمل جاری دی، نو دا په لومړي ځل یو داسې وخت راغلی دی چې دا امریکې او د پاکستان مفاد شریک دي سره د نیټو، او په دې کې د یورپ مفاد هم ورسره شامل دي. نو دې خبرې ته زه دومره ډېر اهمیت نه ورکوم، خو چې کوم ګوندونه سیاسي یا کوم حلقې چې کومې دي که دې خبرې نه ورانه په دې وجه وړي چې امریکی ته مشکلات پیدا کی، ورسره ورسره پاکستان ته هم مشکلات پیدا کی دیشی در ریاست په حوالہ باندې.
هاشم ابر سے تاسو قتل چې مخک رزو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او وجل شو، بیا معاشرخ کاریدل سي چې په دوه حصو کې تقسیم شو. هغه خلک چې دا غړل چې دا قتل ټیکو شو، او هغه خلک چې دا غړل چې دا قتل ټیکو نه شو. نو تاسو وینئ چې وخت سره سره په معاشره کې د شدت پسندی او سهدریزی آسی واقعي
ګورې چې د سلمان تاثیر صاحب قتل کې چې کوم خبر روښته شو نو ستا خبر مده ما چې زبوت په انګریزه کې خبر او کوم چې په زمون په اولس کې د دوو ایکستریم سوچونو یو پریسیپیټیشن شو، لکه چې د شاودو په سر باندې پیروي راشي او عمر د چې معاشره په دې کې ډیوایډډ ده. اوس دې خبرې ته قتل که مونږ د قانوني شکل وته وایو، نو خو صفا خبره ده چې قتل شوی دی، پاکستان آئین موجود دی، پاکستان قانون موجود دی، د هغې مطابق به چې کوم دی د هغه خلاف کیږي کاروایی. لیکن مونږ ته صفا ښکاري چې په پاکستان کې د شدت پسندۍ څومره زور دی، د مذهبی بنیاد پرستۍ څومره زور دی، او د کومو خلکو چې د شدت پسندۍ او د داسې زور دی د هغې په لاس کې وسله هم ده، هغې هم د شدت پسندۍ په لاره باندې روان خلکو ته، یعنی یو دهشتګردي یا وایلنس چې کوم دی هغې کې د هغې څه ده. کېدای شي دا خلک په ټول پاکستان کې لږ وي، دا خو په الیکشن کې پته لګي، لیکن په دې کې د مذهبي سیاسي پارټو کردار چې کوم دی هغه ډېر نفي کردار دی. هغې اسلام هم یو طرف ته، یو سړی چې هغه په لاس کې ټوپک دی او هغه تنخواه اخلي او هغه قسم خوړلی دی په قرآن باندې، او ته اغشتی دی چې زه بچ دی خپل ډیوټي کوم، او په خپل ډیوټۍ کې په سرکاري ټوپک باندې دی یو سرکاري سړی وژني، نو آیا دا سړی چې کم دی د قابل معافی دی او کنه دی؟ سیاسي پارټۍ خو د اول دغه سوچو کی. بل خبره دا ده که سلمان تاثیر داسې کار کړی وی چې هغې نه بلاسفیمی جوړې دی، نو پکار ده چې سلمان تاثیر خلاف په بلاسفیمی کې چې کم دی یو لکه څنګه چې د خلکو خلاف دعوه کیږي د خلاف هم دعوه شوې وي. لیکن داسې دی چې یو طرف ته مونږ ته ښکاره کوي چې په پاکستان کې دومره غربت دی چې اغلته صرف دغه شدت پسند او انتها پسند مولیان چې کوم دی د دې نه فایده اخلي، او دا خلک چې کوم دی خپلې سیاسي عزایمو دپاره چې کوم دی دله رزق او خوراک ورکوي. د دې خبره باندې سوچ پکار دی چې زمونږ اقتصادي حالات د دې مرخشی چې کم از کم عام سړی چې کم دی یو مثبت سوچ کولی شي.
هاشم امر صاحب، اوس پر ازو ستاسو لږ ذاتی ژوند طرف ته، ستاسو د پښتنو د کمی سیمې سره تعلق.
زه ذات باندې خلیل یم او تپه مې باړو زی دی، په خبر ضلع کې یم، په دې ورسک روډ باندې زما یو کلی دی مترا، دا زما کلی دی، دلته پیدا شوی یم، شپږم پورې مې دلته سبق ویلی دی، بیا د هغې نه وړاندې چې کوم دی اسلامي کالجیټ سکول ته تللی یم، او بیا مې د بورډنګ هاوس ژوند چې کوم دی تر تعلیم تر اختتام پورې تیر کړی دی.
حاجی بابر صاحب، کور کې نور رونه خویندې څومره وو او څنګه ژوند څنګه وو؟
زموږ تعلق چې دی نو یو ډېر لکه مډل کلاس، او د مډل کلاس هم چې لږ غوندې لوور مډل کلاس په تبار هغه خلک سفید پوشه غوندې خلک وو، سو لږ اګریکلچر زراعتی ځمکه زما پلار وا، پلار نیکه نه وته راغلی وا، سي زیاته کړې وا، پلار مې چې دی په برټش حکومت کې چې کوم دی بیا فوج کې وو. شپږ رونه او شپږ خویندې، زما په شپږ رونو کې سلورونه فوجیانو، او زمونږ کورنۍ بلکې په فوجي کورنۍ باندې مشهور وه. یو پکې زه فوج ته لاړم، زیات تر سوچ مې بدا چې شاعر سړی به شعر و شاعرۍ سره بې شوق دی، د فوج په نوکرۍ کې شاعري چې کوم دی دا اسانه نه، نو زه فوج ته لاړم او زه سیول سروس ته لاړم. سلو کوندې تدریس مې کړی دی چې په انګریزۍ ژبه کې مې ایم اے وکا، یو درې کال لیکچرر هم په اسلامي کالج کې پاتې شوی یم، او دغه زمونږ ژوند دی. خویندې مې ټولې واده، او اوس چې دی مونږ دوه رونه او دوه
وحی
نو کلام الہام راضی خدا دے الہام سڑے محسوس ضرور. نو زما کور کې خو چې دا و چې زما به شوق لیکلو لوستلو سره وو زیات، او لکه څنګه په خوا چې زمونږ را اوسه پورې زمونږ د پښتنو په کورونو کې د رحمان بابا کتاب خو بالکل قرآن شریف سره جوخت خوي، داسې د سادی صاحب کتاب د فارسی ادب چې کوم دی ګلستان سادی په لوستل شروع، دا کتابونه و پراتو ما مل وسل را وسل، خو شوق به زیاتی ده. بیا به مې چې الکو ما ډېر اصول کې مې سبق وې، نو بیا دا رساله برات دی پښتون رساله په ډېره زیاته راتله زمونږ کور ته، ځکه چې زما پلارم په هغه زمانه کې د باچا خان مرګره وو، دا پښتون سره به هغه زمانه کې جواب هم راتله هغه به ما لوستا، نو داسې به پکې که بعضې وخت د شاعرانو کتابونه ما چې د دکان ته لاړم وا به مې غشته، د عبدال اکبر خان اکبر کتاب، د غنی خان کتاب، داسې به پکې راتله، او دا شوق به مې زیاتېده. په کالج کې چې ومنو داسې په تھرډ ایئر کې کې وم چې یو رومبه هغه غزل به اولی کړی شو، داغه نمخ کې لیک کړی دی، خو هغه غزل به اولی کړی شو چې ادم محسوسه کچ دادا چاپ کې دو قابل دی، چونکه انگریزی ادب به هم ډېر پرست د انگریزی د ادب د شعر چې کوم هغه اصناف دي فارمز هغه په ما باندې داغه اثرونو زه په دې کې مشهور شوم چې آزاد نظم یا د معرا نظم هغه مې زیات لیکلی دی، غزل مې کم لیکلی دی، د غنی خان را باندې اثر پاتې شوی دی په شاعرۍ باندې، او غنی خان سره زما ډېر اوږد رفاقت پاتې شوی دی، بلکې زما لومبه مجموعه ته غنی خان په خپل سری زه لیکلی ده.
هاشم بابر صاحب، لومنه ستاسو کتاب چې کوم د شاعرۍ ستاسو مجموعه چاپ شوه، نو هغه کله چاپ شوه او اوس ټوټل ستاسو څو مجموعه ستاسو چاپ شوي دي؟
ما لومبه مجموعه په 1908 کې چاپ شوی وه، د سیوري په نوم باندې، د شیډوز، او هغې ته چې ما څنګه ارزو کو چې غنی خان د سری زه لیکلی وه، دا زما لومنه مجموعه وه او چې دا چاپ شوه په هغه زمانه کې ما ماسترز کړی وو او تدریس انګلیش لیکچرر وم، او په دې مجموعه باندې ما ته د اباسین آرټس کونسل نه انعام هم ملو شوی، او بیا د هغې نه پسته چې دی نو کم از کم چې د هغه زمانې نه والد تر ننه پورې ما څلور مجموعې چاپ شوي دي. دا زما دویمه مجموعه چې ده نو هغه د میلی الک، د میلی الک چې دی هغه په بلوچستان یونیورسٹی کې په پوسټ گریجویٹ کورس کې شامل دی، بیا مې ورپسې او په هغې باندې ما ته اکیڈمی آف لیٹرز اوارڈ او ادم جی اوارڈ هم په لاس راغلی وو. بیا د هغې نه پسته زما بله مجموعه وه، د هغې نام به ورک موندلی، او دا اخیری مجموعه چې کوم ده دا زما کم از کم د شلو کالو شاعری پکې شامل ده، هم هغه لټون، او هم هغه لټون چې کوم دی هغه پېښوري یونیورسٹی په پوسټ گریجویٹ کورس کې شامل دی.
هاشم اور صاحب، مونږ خدا اورېدلی دی چې شاعر ډېر نازک مزاج وي، ډېر حساس وي، مینه مو چرته کړی دی ژوند کې؟
که څوک دا وایي چې مینه مې نه ده کړې، نام دروغ وایي، یا به هغه کې حس نه، دومره مینه مې کړې ده چې ډېرې جړولې مې هم، ډېرې خندولې هم یم، او الله تعالی شکر دے د ژوند دا رنگینی چې کوم ده، دا په دې د اویو کال دوه درې ورځې پس بده اویو کال شمه، دا رنگی مینه اوس پورې په زړه باندې زوارې ما، او عمر لمې لته ور کړې ده. یو مسله هغه زمانه کې را پیدا شوی و، او ما یو نظم هم لیکلی و چې غنی خان را پورې ډېر زیات وخندل، چې ړوم بنای مینه مې شوی و هغه ناکام شو، نو هغې پسې به مې هر وخت ژړل. بیا چې ته یو دویمه مینه چې را پیدا شو، نو را کې به داسې یو قسم را احساس پیدا کېدو، سینس آف ګلټ چې ورته وایي کنه، وایي دا خو هغه مینه ده. غنی خان را پورې خندل، نو ما یو نظم چې وړي کړو، نو چې یاره هغه زړه مینه خو واخو هغه مینه دې طرف ته، بیا راغه اوس خو بانه هېر دی. غنی خان دغه نظم یا جواب راکو، هغه په سوري کې چاپ دی، دغه اخیری او شعر ډېر بیدار دی. دا ته سوا یا شمع دا یوازې مینه نه ده، او هر احساس داسې خوږیږي، او دا مطلب دا چې یاره دا یوازې مینه چې کوم ده، مینه په ذات خود یو انټیټی ده، او دا خو نه ده چې بدلیږي، را بدلیږي بوتان خو بدلیږي، خو مینه خو چې کوم ده روانه وي.
هاشم بابر صاحب، واده مو کله وکړو؟ واده مو د مینې واده کنه کور وال درته کړو؟
واده کو ودونه ما واده په 1901 کې بیا کې کړو، او بیا هغه پاتې نشو سمو د پس زما د هغه یو سوی او درې لونه دي، او دویم واده به چې کوم دی هغه په 1909 کې کړو. نو هغه داسې دا دویم واده چې کوم دی دا داسې و چې هغه هم د بچو مور او زه هم د بچو پلار بیر بیر، داسې ودونه شو، خو دواړه ودونه د مینې وو.
هاشم بابا صاحب، اوس بلګم ته واپس بیا راځو، سیاست میدان ته تاسو څنګه راغلې، او خاص کر د عوامي نېشنل پارټۍ کې شاملې دل او د سیکولر فلسفې طرف ته راتګ؟
سیاست زما په وینا کې ګرځېده، باوجود د دې چې د سرکاري ملازم هم، او ما عملی سیاست کې حصه نه شو اغشتې. سټوډنټ لایف کې خو مې سیاست کې حصه اغشتې ده، د اسلامي کالج د خیبر یونین صدر هم پاتې شوی یم، او ورسره ورسره به مې مباحثې ډیبیټونه هم کړې دي، خو قومي سیاست مینه به زما کې غړې ګرځېده. سخو د کور چې کوم، چونکه پلار مې د بادشاہ خر مرګره پاتې شوی، او اخو زه یو کالم چې زما پلار وفات شوی، ما ته خو فار نه پیدا کی چې یاد به مور به مې چې کوم دا هغه اوم د دې بادشاہ خان دی، او د دې پټای او داسې دا وو. امر سیاست کې خو نور مور نه، بس داسې. نو چې زه د سروش نه فارغ شوم، نو بیا کال دو پس ما دا سوچ نه کړی چې زه به کومه پټای ته زما ازر عوامي نشل پټای ته راغم، ځکه چې ما دا سوچ کوم چې دا واحده پارټي ده د پښتنو، چې دې د پښتنو خاورې د مفاد او خیال ساتلی شي.
هاشم بابر صاحب، تاسو د پښتنو د خاورې د مفاد د خیال ساتلو خبره وکړه، اوس چې د پښتنو په خاوره باندې کوم حالات جوړ دي، څومره پښتانه ووژل شول، دغې کورونه او دغې ژوندونه تباه کړی شو، نو تاسو وینئ چې په دې حالاتو کې ستاسو عوامي نېشنل پارټۍ، بیا خاص کر د پښتونخوا خلکو سره انصاف کوي؟
که صرف دغه د امن معاملې چې کمی دي، او دا کوم جنگ چې روان دی، که زه صرف او صرف د پښتونخوا د پښتنو د خورې دغه یو ګورم په نظر ورته واچوم، نو بیا خو دا داسې شول لکه چې مونږ په پاکستان کې یوازې یو، ځکه چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا چې زه ویم نو دی کې ما شاملوم ټوله پښتنه خوره، که هغه په بلوچستان کې ده او که هغه په فاټا کې ده، نو بیا خو هر یو پښتون واقف دی چې زما د بقا مسله ده، زما په کور باندې حمله کیدونکې ده، زه محفوظ نه یم. نو په دې کې خو مونږ عوامي نیشنل پارټی چې د کوم دور نه تیر شوي یو د مشرف د زمانې نه چې واخلي، نو کم از کم تر هغه حده پورې تر څو په حده پورې چې بیا د حکومت راغو مونږ بالکل یوازې یو، هغه زمانه کې مونږ به شور کوو، چغې به مواري چې دا خارجي خلک چې په فاټا کې دننه را ننوتي دي، د افغانستان نه دې ته پناهګانې ورکړې شوي دي، دا مختلف قومونه دا د دې نه لرې کوي، دا عسکریت پسند دي، دا دهشتګر دي، خو زمونږ دا خبره چا نه اورېدې، ځکه نه اورېدې چې دا نه چې نا خبره د مشرف په زمانه کې هغه باقاعده فائده د دې خلکو نه اغسته چې په افغانستان چې کوم دی هغه غیر متوازن کی او هغه ته ډیسټیبلایزیشن راوړي او هلته چې کوم د انډیا کمې دغه دی دلچسپی دی هغه ختم شي او افغانستان یو کالونی جوړ شي، دا یو ډېر غلط سوچ و. او شکر دی چې جمهوریت راغو دا سوچ بدل شو.
هاشم ابر صاحب، اوس بنیادی او سوال دار اوچتېږي چې په پختونخوا کې په صوبه پختونخوا کې دی وخت کې ستاسو د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت دی، او مخکې هم داسې رپورټونه راتله چې د پختونخوا حکومت په پاکستان کې د ټولو نه کرپټ دی، ترانسپیرنسی انټرنیشنل چې کوم دی خپل رپورټ ریلیز کړی دی، تاسو چې په هغه کوم قسمه نظر لري؟ خو بهرحال په کرپشن حوالے سره چې کوم سوالونه راوچتېږي، هغه ستاسو پارټي تاسو د هغه مرکزی اډیشنل جنرل سیکرټری دننه په هغه باندې خبره کوي، جمعات کې دننه په خبره کې
منم چې پختونخوا صوبې په حکومت باندې د کرپشن الزامات ډیر دي، او دې الزامات له حوام دومره ورکړې شو، خو دا نه وایم چې زموږ په حکومت کې کرپشن نشته، کرپشن شته خو په هغه حد کې نشته، په کوم حد کې چې موږ دا وګڼو چې دا کرپشن په دې نور پاکستان کې نشته، که کرپشن په مرکزی لیول باندې وي، که د پنجاب په لیول وي، که د سندھ او که د بلوچستان وي، نو دا یو خبره غلطه وي چې صرف موږ دې په ګوټه شو، لیکن موږ په خپل پارټۍ په منځ کې دا خبره کوو، زموږ پارټۍ کې چونکې زموږ یو سمپل میجارټي په مشکله جوړې ده، نو زموږ پارټۍ کې داسې کسان هم راننوته موږ روبرل چې کوم آزاد امیدواران کامیاب شو، او هغې په دې حد لراغ چاغي منستران هم شو، زموږ پاغي باندې هم نظر دی، ځکه چې دی اوسنی د پارټۍ ممبران دي، او په دې شرط راغلي دي چې دی ته منستری په لاس ورشي، کېدای شي چې د کرپشن په دې د معاملو کې ټول خونه او کې یو دوه کسان پکې شامل وي، هغه به زموږ په نظر دی، زموږ دا پوره کوشش دی، لیکن چې کرپشن هغه حد باندې نه دی خوشتا، او موږ کوشش پوره دا دی چې دا کرپشن کم شي.
هاشم بابر صاحب، ستاسو سیاسی گوند چې کوم عوامی نیشنل پارٹی دا، هغه په پښتونخوا کې اوسه پورې څه کارکردګي دا، او په مرکز کې دننه تاسو اوسه پورې څه حاصل کړی دي؟
یو خبره به ضرور وکم چې موږ زموږ خلاف د کرپشن چې کوم دی باقاعده په موږ باندې الزامات لګي، لیکن ام دغه گوندونه چې په موږ باندې د کرپشن الزامات لګي، نو موږ نه دا شابسه هم نه راکوي، په اتلسم امینډمنٹ کې موږ تر ډیره حده پورې صوبه خود مختاری لاس کا په این ایف سی اوارڈ کې گٹے ہو کے په کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یو بل شکل ورکو چې هغه پابند حکومت چې کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بچ کم دے کال کے سلور میٹنگ ضرور رغواڑی، او ار صبح یو نوٹس هم ورکول شي کدی خپل میٹنگ رغواڑی، نو کم از کم د دې خبر خو دې هم زمون یو شابشه راکړي شي. بل خبر په کدا وا چې د پښتونخوا گورنر د نور گورنرانو په مقابله کې زیات قوت لري، طاقت لري، ځکه چې فاټا ټوله د دلاندې ده، موږ به دا طالبانو چې بي گورنر پکاره چې سیاسي گورنري دا تاسو یو سړی راوسته دی، نو دغه اسټابلیشمنت ریپرزنټیشن کوي، دغه صدر ریپرزنټیشن نه کوي.
ماشي مبر سه یو بل سوال راوچتي کی هغه دا دی چې تاسو خپل خبرو کې دا ذکر وکړو چې د بقا مسله د پښتنو.
بالکل تاسو خبر په ګل بدله، د پښتنو د بقا مسله په هغه وخت کې را پیدا شو چې د 9/11 د جنگ نه پستا زمونږ په قبایلی سیمه کې د مشرف حکومت پناګانې ورکه د افغانستان
پاکستان هغه 100 کارډ مجاهدینو ته چې هغه اوس هم پکې ناشتي شمالي وزیرستان چې کوم دی هغه د دې قبضه کې دی بلکې دا تر هغه غریب ال ختميږي په پورا طریقه باندې او یعنی دا ختمې دي نشي تر څو پورې چې فاټا چې دا هغه زمونږ په صوبه کې شامل شوی نه وي او د فاټا چې دی دا فاټا نه هغه پردا هغه لري شوی نه وي چیرې یو کلاو صفا سوترا د پریس د میډیا ورته ورته شي د فاټا خلکو ته په صوبو کې نمائندگی ورکړي دي شي او د پاکستان نور قانون چې کوم دی هغه ټول حقوق فاټا ته ورکړي چې دا شی کلاو شي دا پټ پټ خلک ناس دي زمونږ صوبه بیا علاج کولای شو
آیا پښتانه په دې خبره باندې پوي دي ک اوس دا ترخګری کوم روانه ده د دې مخنیوي اون شو نو راتلونکي نسلونه چې دینو دا غي ژوند به ډیر زیات ګران شي
زه خو دا وایم چې تر څومره پورې زه ګرځېدلم په دې ټوله پښتونخوا کې په یو خپه ګرځېدلم په انټیلیجنسیا کې هم ناستم جلسې مې هم کړې دي په کلو کې ټول ته خبر دی چې د طالبانو په نامه باندې او د اسلام په نامه باندې یو سیاسي ایجنډا روانه ده ولې په شروعات کې دا غریبان خلک نه ویني چې د دې د ماشومان سکولونه تباه کړی شو ولې دې نه ویني چې خلک حلال کړی شو امیر سړی خو پکې حلال نه شو پکې غریبان حلاکیږي نو هغه ته دا پوره پته ده چې په دې دهشتګردۍ کې چې د باقاعده داسې حلقې هم شامل دي چې هغه جرایم پیشه دي اغواکار پکې شامل دي نو دې ټول خبر دي لیکن خبره صرف دا ده او دا خبر زه په جار کوم چې د پاکستان باقی صوبې او د هغه د سیاسي ګوندونو هغه مشران چې کوم مرکزی مشران دي خو د پښتونخوا سره تعلق نشته دي او زه په پنجاب هم په ګوته کوم دی جنگ ته هغه خپل جنگ نه دی ویل کدی جنگ ته پاکستان ټول صوبو خپل جنگ ویل ځکه چې پاکستان خو یو پلورالیسټک سوسایټي ده یو وفاق ده او د پاکستان هر صوبه کلتور په تور باندې یا په خپل ځای باندې ډیر زیاته ده زه به دا وایم چې کم از کم د پاکستان نور سیاسي ګوندونو او خصوصا هغه ګوندونه کوم چې رائټست او زه د هغه سیاسي ګوندونو نه ګیله کوم کوم سیاسي ګوندونه چې مذهبي سیاسي ګوندونه نه دي زه هغه سیاسي د مسلم لیگ نه ګیله کوم زه د نور د داسې قسم نه پاتونه ګیله کوم چې دی وته خپل جنگ نه دی ویره او تر کومه حد پورې چې د مذهبي سیاسي ګوندونو خبره ده نو هغه خو چې کوم دی نمائندگان دي د دې دهشتګردو د دې بلیټنټ سي د ځکه پسندو نمائندگان دي هغه خو چې کوم دی هغه سره خو زموږ جنگ روان دی
هاشم اور سه لګونته به د افغانستان باندې خبره کوم تاسو غنئ چې افغانستان کې چې کوم موجوده چې کوم حالات دي پلند وخت کې به التا امن راشي ک طالبانو سره خبرې وکړي شي
پلند وخت د امن راتلو خو خبره نشو کوله لیکن اوس چې افغانستان حکومت کر رہی سه حکومت چې کوم پالیسی شروع کړی ده چې افغانستان کې طالبانو سره کینی او مذاکرات وکړي په دې کې پروفیسر ربانی صاحب هم راغله او موږ د پارٹی مشر سره ملاقات هم شوه او په هغه ملاقات کې زه هم ناستم مونږه واضح تور باندې درې شرایط ورته مخې کړی دي چې طالبان چې د افغانستان نه په کار چې اغي سره مذاکرات وشي خو با کګو اغي وسله نه دي هم مخ کې خزم قدم یو شرط چې وسله دي کی دي بیا د مذاکرات وکړي مونږ وایو چې خدا کا اغي وسله نه دي هم درې شرایط چې یو خو دا کار کوي چې دی با د خپل وطن آئین منی دویم دا ده چې دی با وسله غرزي او د شرطګردۍ نه توبه کوي ملټنټ نه او دریم شرط دا ده چې یو طالبان ان د افغانستان طالبان بخپل خورا د بلبل خلاف نه استعمالي او د پاکستان طالبان بخپل خورا د بلبل خلاف نه استعمال دا زمونږ درې شرط شرایط دي دا درې شرایط که حقیقت کې مانا ذاتی تور باندې تاسو ته پوس کوي تاریخ دا وایي چې کم انسرجنت یا کم بغاوت چې د وسلې په تور باندې د عسکریت پسندې په تور باندې لا ماته نه خوړلې نو هغه ولې هتیار کیږي چې هغه ماته خوري یا هغه ته احساس وشي چې ماته خورم نو بیا به دې مذاکرات راضی دا به ډیر وخت اخلي او دې کې بس پکار دادا چې د پاکستان او د افغانستان حکومتونه ریاستونه عوام دا جنگ خپل جنگ وګڼي امریکا موږ سره امداد کوي کنه کوي چې یوزر دی جنگ ته موږ خپل جنگ وایو زما په خیر باندې چې موږ د دې مقابله په عسکري توګه کولی شو او په سیاسي توګه هم کولی شو
هاشم ابر صاحب لګونته واپس راځو ستاسو ذاتی ژوند ته کم قسمه کتابونه لولې زیات تر
په ایماندار شي د توې زړه مې غواړي چې د پښتو کتابونه ولولم ډیر خو افسوس خبره ده چې په پښتو کې معیاري کتابونه ډیر کم لیکل شوی دي او که سم معیاري کتابونه زه د اوس زمانه خبره کوم
اسے کچھ کم دے نمک سر پروتے پنڈ دے سر خوا او چکم خ معیاری کتابوں نے کم از کم لکھ لے کی افغانستان خلق لکھی ندین علاوہ ز کتابوں نے چکم دے زیادہ تر انگریز بولم سیاسی کتابوں نے زیاد بولم او زما پخپل زان باندھے پخپل بولو میں دایا ہوا پیٹے اخیرے کم دانند سبا سے دا عسکریت پسندیدہ اور دہشت گردی دا اور دا ارے زر سے کم دے افغانستان کے پاکستان کے روان دی طالبان پہ حوالہ باندھے نو ددی مسلو سے کم دے انالیسز کتابوں نے لوستر یا انٹرنیٹ باندھے خبر اغشتل دا زما روزانہ کار بھی نو ددی نے اڑان دے چدا حالات نو نو زما شوق خوب جی کم دے نو ادبی کتابوں سر ڈیر زیاد ہو اور زیادہ تر دا اردو دا پختو اور دا انگریزا ہے دا بما لوستل دا اردو دا ادب نو ہم ڈیر متاثر ہے دا انگریزا دا ادب نو ڈیر زیاد متاثر ہے اور تو ادب خوب جی کم دے زما پہ بینے کی گرزی
ہاشم مبر سے چکل الکوے یا اس زمانے کے ہم فلم نہ گورے
ڈیر میں کتا پھر پر ہم ڈیر خو پیسی میں والے جمع کورے چے الکوا چکور نو بھی اجازت اشتن اور اثر ویسو کر سو کو دے کرو دی رومبے فلم بھی کتر ہو دا دلیپ کمار فلم کو اعلان بیا اور پسی جگنو بیا اور پسی داسے رازانو بیجو باورا باو محل فلم او دا فلمو نو مارے زیاد کتر دی پاکستانی مناغس شوی دی انگلیش فلمو نو کجی کم دی نو دیر لکا جا واتا بے اکیڈمی اوارڈ ویننگ گاڈ فادر سیریز میں پورا کتر لے دے او دا غسے جی لف از امینی سپلینڈڈ تنگ دا غسے جی دے دا گنز آف نیور آن او چارلز ڈکنز پناول باندی لکرے شو دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز زما خیر دے موسیقی سارا میں دیر شوق دے ہم دیر شوق وہ اس وقت جی کم دے پٹی وی باندے ڈرامے گورم یا زمانہ وہ چھے دا پی ٹی وی ڈرامے دیر میں یاری بے مرزا غالب بندر روڈ اور تعلیم بالغان اور اسے دیر خیخ ڈرامے بوے چھے پاکی سنس آف ہیومر ہو پاکی دبی دغاو دا سے ماں پخپلہ باندے شیکسپیرین شیکسپیر پر زمانگا سٹڈی کورا ماسٹرز گئے کہ زمانگا یا استاد انگریزا با مارگریٹ ہاربٹل اگا شی واز ون آف دا نائن شیکسپیرین ایکٹریسز وین شی واز ینگ چاہے زبان ونو اگا شیکسپیرین ایکٹریس ونو اگر ڈراموں کے میں کار کرے رہے وہ ایکٹ کرا بالکل ناراضی اول سال خوشی کم دے زبا سٹڈیز کے ڈیر خو مانو چھے دادا جولیس سیزر یا ڈراما وا نزی پاکی مارکنٹ نہیں کم نو مارے ایکٹنگ نہ رہتا نو مارکنٹ نہیں نہیں بیا جولیس سیزر کم دا اگر رول کم ہو اگم را نہ رہتا بیا یا بروڈ سے کم اگم را ایکٹنگ دا سے ایکٹنگ خراب ہو کچھ بیا رہا ٹیلا رہا کہ خیوی دا تب ماب کی ادھر گا تا لڑا ایکٹنگ نہ درزی نو مادا وے ٹوم سٹون وے جستا پا مخبار ایکسپریشنز جشتا ایکٹنگ کے میں سے کمال نہ دے کرے
ہاشم ابر صاحب تاسو پخپل هم شاعری ہے په نننی دور کې د پښتنو په معاشره کې د یو شاعر د یو ادیب څه کردار جوړیږي
ګورې جی شاعر خو ور سردا ده چې سړی د خپل خاورې نه را پیدا کیږي او خپل اولس نه شي ګر چاپیره ګورو نو هغه ضروري ده چې هغه د پښتنو د اولس نه ګر چاپیره ګوري هغه خپل ایتاس و ته چیګ نشکوي خپل زمانہ هغه زمانه ته ګر چاپیره ګوري نو په دې نظر وته ګورم چې شاعر د خپل دور د هغه مصیبتونو مشکلاتو دردونو غمونو کاغذ ذہنی بھی کاغذ روحانی بھی کاغذ اقتصادی بھی اغیر بہر نشی ہوتے اور دا یو امتزاج دے دا شاعر پوینا کے لیکن بعض اڑخ دیر زیاد بھی لگے دا رحمان بابا اڑخ چدے اگر صوفیزم تلاڑو اور سر کا خوشحال بابا تو گرو اگر صوفیزم شتپ کے وہ اڑخنے زیاد تر چکم دے اگر دا معاشرے دا اڈس دا سیاست دی خبرو تلاڑو نو کتا سو اس نئے زمانے کے وہ ریزم کا شاعران چدی نو کم از کم زخو دا سلور شاعران چدی دا خب بالکل پوچھا تھا گڑم تک ادا سے چپیو خیمہ کے لو یا شامیانہ کے اگر منظمے استن چی ندا سرور شاعران غنی خان حمزہ فنوار قلندر مومن اشمل خٹک ور سردا سے یو سو شاعران نورم چې اوس خو زمانو مونه په ذهن کې ناراضي سجوندی شاعران هم شته دی چې ډیر خسته خسته کلام کوي صرف یو خبر دا وی تاسو به کو کتلی وی نو خلک په ټیکسی موټر کې کېنه یو الک بد شروع کالو او د پلار د زمانه د نیکه د زمانه سندره او وی دا ډیر ښه سندره په خو باندې ښه سندره اوس نشته خبر دا سي نه شاعران په سلګونو را پیدا شي سندره لکه په سلګونو راشي خې هغه پاتې شي چې کوم د خلکو خوخه وي او بیا هغه بل زمانه ته راړي شي
هغه خپل زمانه کې هغه یو زمانه کې ټول ختم شي. دا چې خلق دي کنه قاریین دا ججان دي د خپل زمانه هم، نو بیا خپل زمانه کې هغه یو شیخ وخت کې هغه ځان سره اوساتی او بل زمانه ته په میراث کې اواره کی.
باور سه سوال دارو چې تیږي چې د نن زمانه شاعر په دې خپل معاشره کې چې کم حالات زمونږ جوړ دي د امن راوستلو لپاره څه کولی شي ادیب او شاعر څه کردار لوبولی شي؟
د ادیب کردار او د شاعر کردار خو ډیر زیات اهم کردار دی، ځکه چې ادب رښتیا وایي، چې رښتیا نه وي بیا هغه ادب نه دی. د ادیب او د شاعر یو خاص سیاسي ګوند سره یا سوچ سره تعلق نشته دی چې هغه د خپلو مفادو لپاره هغه استعمال کړي. نو دا شاعر او ادیب چې دی چې کومه خبره کوي بے باکه خبره کوي او رښتیا وایي. او نن هم کوم شاعر لګیا دی د خپل بقا په خاطر، د خپل خاورې د حفاظت په خاطر، د خپل اولس د غریبۍ مصیبت په خاطر ډیر خشته خسته سیزونه لیکي او روان دي لیکي. او دا هم دغه شاعران دي چې دی یو فکر ورکي دغه خپل اولس له، او اولس شعر او موسیقي زیاته په شوق اوري او په دغه فکر کې دا شاعر چې کوم دی دا د یو سیاسي لیډر د تقریر نه چې کوم دی ډیر زیات اهم دی چې هغه هغه د هغه شعر چې کوم دی او یو افاقي حیثیت یو پرمننت مستقل حیثیت شامل راوړي. نو د شاعر او د ادیب چې څومره لوی مقام دی، دمره مقام دی، نه د خطیب دی او نه د سیاسي لیډر دی، څومره چې د شاعر او د ادیب مقام دی.
هاشم ابر صاحب که خپل لته یو شعر یو نظم یادی اگر ته وای
یو د سرورو شعر یو پتاو نه دا یو پتواړه لاسا پشا تړلې یو دې تو دو شوندو جدا چی چلے نہ میں وس شو چه منگل درنا چاپی رقم اور نہ میں وس شو چه پخل دے گی رقم.
ہاشم اور صاحب ماشاء اللہ پارا دا وقت کو باسل ڈیرا مننا
مونگتا دے پتا لکھو نہ راولے گئے پوسٹ باکس نمبر 3024 اسلام آباد